راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړی دی چې وایي د لنګواله په وخت د وی مور چیغې بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکي انسان لاسو پښې وهل وګوره، بیا ووایا چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر په اړه په مشال راډیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخېدلی او لومړی د دې خبرې وضاحت ترې غوښتی چې دا خیال څرنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې داسې منصوبې نه جوړوي. شاعر چې بس څه لیدلي دي، څه یې ویلي دي، په د ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس د هغه څه یو خیال، کله یو خیال، کله بل خیال قرباندې نال رانازلیږي. څوک الهام ورته وایي او څوک څه ورته وایي. نو خیال داسې خو نو هر خیال چې راځي اول ور راسي په خام شکل کې، داسې بس خو صرف یو هیولا غوندې، او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي، بیا بله خبره ورسره نښلي، بیا بله نښلي، کنه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی و، بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي، او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېناستم، خپلې کورو مې دعا وکړه. دا
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی، چې لومړی یې د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویم یې د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې شوې ده، او درېیمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان شوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه دي راخیستې؟
ما دې خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته دغه ستونزې، دغه مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختموي، بله راپورته کېږي، چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تېرېږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاریخ تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هېڅ نه کول، هېڅ مسله نه ورته، هېڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هېڅ اضافه نهشي کولی، هېڅ تخلیق نهشي کولی، بس ناست به وي او خوري شي به. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي، او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولی سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
اوس زه دوام کړی دی، مثالي ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي. نو اوس چې ته ګورې، هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپله انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري، او هغه غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دی لګیا دی، دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي، دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاله وړي، هغو چې دی کښېنولی دي. که د سوسائٹی هغه ته شور ته وایه کنه دا خو په کمیونیزم کې دا تصور وو چې کلاس له سوسائٹی به راځي کنه او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي کنه خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي کنه نو دا یو قسم آیډیل سوسائٹی وه خو هغه د انسان ونه رسېد په منځ کې دا کیسه ودرېدله نو زه دا وایم کنه چې دلته په دې دنیا کې داسې راتلل نظام یا انگریزی کی سوسائٹی ہوتا ہوا ہے چاہے کہ مستند نہیں ہے وہ بس انسان خپل یو آئیڈیل شی جوڑ کے دا د انسان دا پرمختگ دا درېدو سبب جوڑی شي
مننه یو بل موضوع ته براسو تراجیدی د نور ژبو په ادبیاتو کې بیان شوی دا دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه ځکه دلته خلک خپل ډیری تراجیدی لري غمیزه تیر کړي دي المیې لري
دا سوال یو شاعر څه مکو چې ولې درته ما شاعر مجبور بچ ولا لاره بځي شاعر کې درنه یو فشار برابر ما دی دا نو په زمانو کې چې دا افلاطون سره واخې کړه چې هغه ولې مز دا شاعر مجبور دی چې دای به دا قوت په خلک کې کنه نو دا آسمانی کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپل هغه جمهوریت څخه وایست کړه نو دا هغه پس بیا ټول خلکو دا تصور دی او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه چېرته دوه قسمه ڈرامے چې و ټریجیډی دی و کمیډی دی کمیډی د خوشحالی د په خوشحالی باندې ختمی او ټریجیډی چې دا غسه دردناک ده او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنه هغه د کتارسیس یو تصور دی کنه چې دغه چې خلک ګوري په هغه وختونو د تیاتر وو د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او داسې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړي کنه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تیاتر سره راووت چې ټریجډي به وکړل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم ما کوم سره چې نو ژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا دی خوشحي کنه نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په باب په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې کنه چې دې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف او رحم چې دی هم په هغه باندې رحم یو دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهیږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان بره تپ چې دی کنه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي کنه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې زهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه بیتونه نو غلس بیت ته یو بیت پکې وایم بس نو بس باندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی کنه او نظم بس سر تر پایه وایي هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه نو د سر ته شنو کوي تر پایه به وایي دا بس دا یو کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا هغه زمانه سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دی کنه هر کس پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس دا ځای دی وکاتی بل بل هغه ځای وکاتی کنه. نو دا چونکه دغه لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دنونه دا دا چې دا هر ملزومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی. او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده.
سر اول تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي. نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا دونو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا دونو ډبرې راوړي دي خو څه دا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې موږ ته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلہ به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بادشاہ به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کیسې کټاری سره دوه کړی دي. نو دا هم یو سوال کېدای شو دا غوښه او دا هغه چې کوم هغه استاتیک سنس دی مطمئنه کېدی کنه. اوس دا چې دا شاعری یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه. نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی سم کنه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي کنه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه که نه چې هر شی په تاج محل سره تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل هغه خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال راپیدا شوی و دغه شکل په قصدې دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بله پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د معرا یو نوی شی ورننوتلی دی که نه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه هغه چې یو شی زیږي که نه. نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر ده چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرا هم شته خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي ور نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه. نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او استعارات او اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف ب نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دوی داستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان دریادرخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثرو د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به خیال ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته ووتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري دا چې دنیا ته ډرامه راغله دنیا ته دا فلم راغله دنیا ته. نو دا ټول شیان ارزښت لري دا دا د انسان په خټه اخشلی دی. انسان تخلیقی انسان ته چا دا نه دی ویلی. انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخشلی دی. او دا یو وایي چې لور ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې ارزښت دی، نو دا ارزښت دا ټول شعر چې د آدم اولاد چې راغلی دی د ځمکې دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلې ده دا ورسره ملګری شوی ده. دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلی شو. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی. بنیادی شی هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکېسته که نشته چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدی شي. او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیزر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی. دا نو بیا اوس یار لوستونکي څومره خلکو دا کتاب ویلی دی، یو معیار دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسې دا زموږ کره کتونکي چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته، په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو د عادت. شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي. یو ماشوم سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم، دا بل چې روان کې دی ولې ګزارېږي، دا توازن دا واقع هغه په دې دی نه پوهېږي. خو بس دا چلولې ده، چلوي چلوي، دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دغه چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دغه شي کوو که نه، سایکل دې چلوي. اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي. نو دغه نورو خلکو کې تاسو هم راځئ. نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اورېده.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخص کې سره اورو.
اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برتللی، په دې منځ کې د ازمیخت په اومو پړو، د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برتللی، اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برتللی، په دې منځ کې د ازمیخت په اومو پړو، د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. د محال د منګوټی د غړی شګی، د محال د منګوټی د غړی شګی، د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی، د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی، د حالاتو لالهندو ماشومانو، د حالاتو لالهندو ماشومانو، د تاریخ د ارتقا څانګی څندلی، د تاریخ د ارتقا څانګی څندلی، د باور د لارو د خپو تناکي د باور د لارو د خپو تناکي د شکونو د ازغنو لارو پلي د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومياندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومياندو د اړتیاو بلاګاني زیګولي او مخولي ارزوګاني نیمه لوڅي او مخولي ارزوګاني نیمه لوڅي نه پکور اساري دلي نه وتلي او مخولي ارزوګاني نیمه لوڅي نه پکور اساري دلي نه وتلي دلندی ورکل دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاور ٹولولی دلندی ورکل دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاور ٹولولی تغرزنگ لہڈک ماتو قرار سڑے تغرزنگ لہڈک ماتو قرار ستلے ہر سکون خوزی دو پاپئی نیولی تور مخام دل مر دلوی چراغ تور مخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستور ملغلرو رنولی تور مخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د جنون د ارتقام راندی غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو دکولی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چپدی کی خپلوا کے انسان تو ہے چپدی کی خپلوا کے انسان تو ہے چپدی کی خپلوا کے انسان تو ہے زا آزادی چپکما مخس لے زا آزادی چپکما مخا زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیلي کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستلی شي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل شي. تا تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 11 میلیونو افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکې نه چې موږ تېر وار راغلي چې کتنې حالت یې ښه نه و، نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړه دغه ځای د جوړو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاته سوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې دغه سوی خو دا کار بېرته درېدلی و، نو دغه دپاره د امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله هم دخواسته هم دغه سپارښتنه دا وه چې دغه ځایونه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې مستوي کتای دلې کړي وي نور هم ګورو. عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي، زموږ تاسو تاریخي ځایونه وي، دا خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک مو ساته هم وای بازی کوم ساتم کوم کنه کړي دی پر غول کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه مې د عبیدو ټاکلي دي ورته سړي په څوک نه راتیږي که شا کړی وي، نو هغه د دې سخلاصې دی نه چې هغه سره محکمه روانه وي تر څو پورې چې موږ دغه شی بېرته راخپلوو. نو په عام کې زموږ خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی. سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی او ملک مشترک شتمني ده. باید د دې نه سړي لیرې واوسیږي، بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دی پر هغه باندې راس کیږي او هغه ځای دی غصبوي. نو دې لپاره کلک هوډ لرو انشاءالله چې اجازه به اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته اجازه ځان نږدې کوي. خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه سره شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي، لکه میرویس خان، نیکه، احمدشاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی. هکې اولیات هم باید ته ورکه وسی چې دا ورغول سي، ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده، ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کیږي، د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیس په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه، خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
په راپور کې مو واورېدل چې د زرغونی انا مقبره به د درې میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونی انا د وخت د کیسه مشهوره ده چې وایي په 1904 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغوښتل او له هغوی سره د کندهار ښار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډ کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی له شار دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه، نو بابا یې وروغوښت او ورته ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونې انا خبره یې ومنله. بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وزه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي.